تر دې دمه یې په 11 ولسوالیو کې نږدې 4500 کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشلې دي. محمد الیاس د سیمې رپورټ اوروي.
که څه هم د هلمند په دوو ولسوالیو کې د رای ورکولو د دفترونو د نه پرانیستل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د هلمند یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې پرانیستل سوو مرکزونو ته د هغه سیمو خلک رسیدګي نسي کولی چې ناامنه او لرې دي. دوی د طالبانو ویریږي که چیرې کارت واخلي او پر اثبات سي نو وبه وژل سي او یا به کډې کولو ته اړ وځي. د ولسوالۍ اوسېدونکي د ټاکنو د دفتر څخه غوښتنه کوي چې مرکزونه ورډیر کړي او له امنیتي ځواکونو غواړي په ناامنو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه عملیات وکړي.
په هغه سیمو کې طالبان د طالبان د سیمو څنګه سړې به روانې خپل معاینه یا بدی روانې ته مټرګاډ شی بسپر کړي دی برازیل ته به رایه ورکوي. هغه هم په دې خاطر باندې چې هلته چوار شي هلته کاشت اخلي یا په خوله ورچخي په چیرې یا په رالالۍ یا ګوتې پرې کړي یا لاسونه پرې کړي.
دغه مرکزونه چې په ښار یا په ولسوالۍ کې جوړ شوي دي دا د لیرو سیمو خلکو ته چې هغه په کلي کې د هغو دپاره ګټه نه کوي، ځکه چې دومره امنیت هم نشته که په هر ځای کې په هر محل کې په هر کلي کې د هغوی ځایونه وي او د کاټو جوړولو ځایونه وي نو بیا هر څوک کولی شي هلته ځان ته کاټونه جوړ کړي.
په هلمند کې دیشو او باغران په ټولیز ډول د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو په 5 نورو ولسوالیو کې امنیت په مرکزونو پورې محدود دی او په کلیو کې پراته خلک نسي کولی چې د نوملیکنې په موخه مرکز ته ولاړ سي او بیرته خپل کارت هم هغو سیمو ته د ځان سره یوسي چې د طالبانو په ولکه کې دي. خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤلین وایي د 11 ولسوالیو په مرکزونو کې د نوملیکنې دفترونه پرانیستي دي چې خلک ترې په اسانۍ سره کولی شي کارت واخلي. د هلمند ټاکنو د دفتر مسؤول انجینر عبدالهادي وایي په ټولیز ډول یې 11000 کسان رجستر کړي دي چې له دې جملې 4500 په ولسوالیو کې دي
او پر 15% په ټولو 11 ولسوالیو کې دا پروسه شروع شوې ده او تر ننه پورې موږ په حدود کې د 15000 11000 کارت توزیع کړي دي. ولسوالۍ کې په حدود 4500 کارتونه تر اوسه پورې توزیع شوي دي.
انجینر عبدالهادي وایي د رایو د کارتونو د ویش لپاره پرانیستل سوي دفترونه ټول په امن سیمو کې دي او تر دې دمه کارکوونکي د کوم امنیتي ستونزو سره هم نه دي مخ شوي. په هلمند کې د دولتي مسؤلینو د کول باوجود نور ډېرې سیمې هم ناامن دي چې نه پکې نوملیکنه او نه هم پکې د رایې اچونې بهیر امکان لري. د ټاکنو کمیسیون وایي دا ځل کسانو ته د رایې کارتونه ورکوي چې تازه 18 کلن سوي وي او یا هم پخواني کارتونه ترې ورک شوي وي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
توهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
سلامونه می ومنه. نن دا مطالب را سره اوریدلای سي. د خبرونه په پیل کې د لونګو په اړه معلومات درته لرو. لونګ چیرته بوټیږي او څه استفاده ورنه کیږي؟ ورپسې به یو متل او د متل کیسه واوري. دا متل به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
Oh, no.
عزتمنو اوریدونکو، لونګ چې کلیوال پیغلی میلونه او ځونډي ورنه جوړوي معطر بوټی دی چې ګلې ورژېږي ډنډرې خلک وچوي. کوم څه چې موږ یې لونګ بولو د میخه ګل ته ورته دی. څلور وړې پاڼې لري چې د دیګ په مساله او نورو درملو کې هم استفاده ورنه کیږي. لونګ په څو ښو نومونو کې یو نوم هم دی. لونګ په پښتو شفاهي ادب کې ډېر یاد شوی. آشنا می نوی سوداگر دی، آشنا می نوی سوداگر دی، په سرباری که با لونگ را تراوری نه، کچا لونگ لیدلی نوی، جلی خوالی که ده لونگو بویی زینه. پلوی غرو ده باران شور شو، پلوی غرو ده باران شور شو، خکت لاندش ول ده لونگو در مندونه. چه ترازی ما به خبر کړی، چه ترازی ما به خبر کړی، چه پر پالنگ لچی لونگ و غوڑو ما. دا بند پا بند بشم در ما تا، دا بند پا بند بشم در ما تا، پا بند ما تیگی دلچی لونگ و نه. د باغ د هر بوته لونگ دی، د باغ د هر بوته لونگ دی، پری لگی دلی دی د چټو پلوونه. لونګ د تودو سیمو بوټی دی. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر محقق ډاکټر سکندر حسینی راته وایي چې لونګ چیرته بوټیږي.
مونږ ورته په پښتو لونګ وایي، داسې ښکلی نوم لري. وایي داسې یوه سندره هم شته، وایي د لونګ بوټی او څانګې د ګل شه چې دربار ته دې درځمه که. اصل ونه ده دا لونګ چې لوړوالی د لسو مترو څخه تر دولسو مترو پورې رسېږي. معمولا ټول بوټي په درې برخو ویشلی کېږي چې د نیمو استوایي سیمو بوټي دي، د استوایي سیمو دي او د معتدلو سیمو دي. ولې لونګ هغه بوټی دی یا هغه ونه ده چې په استوایي سیمو کې، خاص په ډېرو تودو سیمو کې، په هغه سیمو کې دا روزلی کېږي.
لونګ به پخوا د شاهانو په تاجونو پورې هم ټومبل کېدل. په خوړو او زینتي شیانو کې به هم استفاده ورنه کېده. نور معلومات به ښاغلی حسینی راکړي.
تاریخچې ته کې پام وکړو نو دا بوټی په پخوا وختونو کې هند کې او په مصر کې د خوړیزو توکو په توګه او هم د درملو په توګه کارول کېده او ورنه استفاده کوله. چې دا لړۍ تر اوسه هم نه یوازې دا چې په یادو هیوادونو کې روانه ده، بلکې په نورو هیوادونو کې چېرته چې د لونګو نه ګټه اخیستل کېږي هلته هم په چلند کې ده.
د ښاغلي حسیني په وینا لونګ له مصر او هند څخه لومړی چین او بیا اروپا ته وړل شوي دي، چې نن سبا یې له تیلو په طبابت کې هم استفاده کیږي.
دې کې یو رقم تیل موجود دی چې هغه ته موفر تیل یا الوتونکي یا هوا کوونکي تیل ویل کیږي. قدر یې ورځ په ورځ د دغه تیلو کمیږي او دغه تیل د ایفګینول په نوم یادیږي. دا تیل معمولا د غاښونو په دربالنه کې زیات کارول کیږي چې هلته په استوماتولوژي کې البته چې د سپټیک فوت په شکل درمالو په توګه کارولې کیږي. همدارز د لونګو تخم یا حاصل یا دانې چې دی هغه د ځینو نورو درملونو کې په محلي درملنه کې هم کارولې کیږي چې زیاتره د نس درد یا د بریښ لپاره هم خلک استعمالوي او ګټه ترې اخلي. ور علاوه د دې نه زینتي بڼه هم لري، یعنی زیاتره چې ښځې د دې لونګو څخه امیلونه جوړوي او هغه په تیره بیا هغه ښځې چې نه وي ودي کنجونې هغه زیات کاروي، ځکه چې دا ډېر ښکلی بوی لري.
ښاغلي حسیني وویل چې لونګ د ښایست او زینت لپاره هم کاریږي. د غزنی اوسیدونکي میرمن دورانۍ به راته ووایي چې د دوی لور ته له لونګو څه استفاده کیږي.
لونګ سيتي دا لونګ ډېر خلک له هندستان هم راوړي، له پاکستان هم، او دلته په دوکانو کې پیدا کېږي. خلک سروکی وایي چې سپینې واورې تور غرو کې تور لونګ په دوکانو کې، او داسې کله موږ کار جنې اخلو، اول یې په یو پلاستیک کې اچوو، بیا پلاستیک یې نمناکه کول یې لندوو، بیا بعد له غلغو چې وټې او میلونه او غونچې او دا د غاړې دپاره وټې جین جوړوو، د ستنو دپاره، د مالګو دپاره وټې، او بل داسې دا په وریځو کې ملیږي، ریزو دی پلاو دی پرابلی، او بل دی چار مسالی دی پرام کار جی نخستل که دی غشت دی زد دی پرام خیده، او چوکس نسوار که نسوار تیم رو گره شیدو تیم رو لیگه، او زیادتر وقتی بیا دی والی سی و چی دیر خیره سی اگه پشیدو که خوشته ایس پشی شیدو وال وی دیر خیره، او یو رکم لونگ دی اگه مغوط لچی لونگ وی سی دا لچی سی دا یو جی دا دا لونگ دی غیر منطقی پنومه دی لچی لونگ گرتوی و دیر خیل لونگ دی داخل، او بل دا سی لونگ لیلو سرم گره او چ موږ چې ځان ته چی جین جوړوو، هغه د میلونه دي سه میلونه اوږده یي، بیا هغه له یو څنګه وځي، له لاس داسې وځي، یو بغل ته ولېږي، په منځ کې یې تاویزونه یي، او غونچې سي دي، دا غونچې بیا داسې ایسي لنډې یې په غاړه کې لویږي، او ډبل ډبل جوړېږي داسې، هره غونچې یې ښه ربله ربلی، او بل دا لونګین سي ورته وایي، دا لونګین د اوبو له سره شروع کېږي، مخامخ د ګنډ په سر داسې راولي، داسې څو لاړه یې جوړوي، او بل داسې واړه وټې او ځونډې هم جین جوړوي، په کمیسو باندې هم ځړول کېږي، او پوغ دسمالو باندې سي نستنې پکې کوزې په مر سمال سي ورکړل کېږي، یا مالګه ورکړل کېږي، پوغ کې بندې
خپل خار له دکاندار څخه به وورو چې لونګ له کومه راوړي او نرخونه څنګه دي.
زه سوندر سنگ هم دکاندار ته منډه یو کړم، لونګ دکان کې هم لرو، دلته تاجران دی، د ګوټیمالا نام راوړي او د هند نام راځي، دا لونګ چې دی مسالا جاته کې هم استعمالیږي، او دوایونو کې هم استعمالیږي، دوایانو لپاره د وریځو مسالا، چار مسالا کې رنګ براون کلر کې دی، ډارک براون نسواري یا نتاره صاحب لپاره، او د وینې لپاره استعمالیږي، او ګرم مجاز دی، زنانه او تکلیفونو لپاره هم دی، شای خو یوناني طبيبانه مړي او ډاکټران دا سب چې مریضان دی، دوایي جوړي دوی هم غوښته شاوخوا $17 ډالر کیلو خا لونګ انډیا والا دی، او $14 چې دی
تاسو د ازادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
د لونګو په اړه مو معلومات واوریدل. افغان لیکوال ښاغلی عبدالنافع احمد په دې ورستو کې د داسې څلورو سوو متلونو کتاب بشپړ کړی دی چې